پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د کورمې په فرقیزو شخړو کې لپرون راځي نور ویش کسان وژل شوی دي. د بلوچستانو یووالي کمیټه د جبري لزرکیو یو شمېر نور مسلو پر ضد نن په گوادر کې احتجاجي جلسه کوي، او د چین په جنوب ختیځ کې د ځمک خویدنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورمې په روانو فرقیزو شخړو کې لپرون راځي ویش نور کسان وژل شوی دي. مشال لیو د خبره دغه رپورت په بنیاد کوي چې د کورمې پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپي په سیمه کې زموږ خبريال ترلاسه کړی ده. پولیسو په رپورت کې ویلي چې د کورمې د فرقیزو نرخطو د وژل شو شمیر 15 تر لوړ شوی دی. په رپورت کې د زخمیانو شمیر 1 شپږ شپېته خول شوی دی. له زخمیانو څخه ډیری د درملنې لپاره د پړچنار سرکاري روغتون ته وړل شوی دي. دغه روغتون مشر ډاکټر میرسن جان نن مشالډو ته ویل د زخمیانو د درملنې چارې اوس مهال خیر روانې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې په اړوند دفترونو یې غږ کړی دی چې د چې مرستو ته تیار ووسی.
مانن کمشنر کوهات ڈی سی کورم او د محکم متعلقہ ڈپارٹمنٹ دے ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه، هغه طرف مو ته ریسپانس مې نو شو. نو امید دی چې کوم ریسورسز کمای چې اوس د ټیم باندې شته هغه به زر تر زر پرام کی.
په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې لاغه وروسته پیل شوې. کله چې د جولای پر 28 په بشارو کې د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکه پر سر لانجه رامسته شوه، چې وروسته په فرقی زون خطو بدله او د غزلې یو شمېر نورو سیمو ته هم وغځېده. په کورمه کې د تګ راتګ لوی لارې بندې او د موبایل او انټرنیټ خدمات تړل شوي دي. د دې ترڅنګ له 13 ورځې راهیسې په ضلع کې تعلیمي ادارې، سرکاري دفترونه او بازارونه هم تړلي پراته دي. صوبایي حکومتونه هم د کورمه انتظامیه تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړې دي چې د سنیایي او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستانو یووالي کمیټه د جبري لادرکه او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې د جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی دی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک به پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې وویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دې لپاره گوادر ته تلونکي لارې تړلې دي او مستونګ کې امنیتي ځواکونو پر قافلې ډزې کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رین پرون په بیان کې وویل چې په مستونګ کې د ډزو خبرونه ناسم دي. بلخو د بلوچستان یووالي کمیټې پر ایکس پاڼه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې لیدل کېږي قافلې د گوادر پر لور روانې دي او په ځینو کې د ډزو آوازونه هم راځي، خو معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. د بلوچستان حکومت ویلي بلوچ یکجهتي یا یووالي کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اړیکو دفتر د جولای پر 28 په بیان کې ویلي چې پر همیاد نیټه د سرتیرو یې له وسلوالو سره سخت نښته شوې ده. پوز دا نه دی ویلي چې نښته د ټانګ په کومه برخه کې شوې، خو وایي چې په عملیاتو کې وسله او چونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوز په بیان کې هغه مشکوک وسلوال د فتنه خوارج ډلې د غړو په نوم یاد کړی دي، خو دا روښانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي ول او تر اوسه کومې وسلواله ډلې هم د پوز دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پوز روان کال د مې پر 28 هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژنې خبر ورکړی او له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې وسلوال بریدونه او نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي چې ولسونه وار په وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پلټونې وهلي دي. حکومت او پوز وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې ترګرای زدي عدالت امر وکړ چې ناکادونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د پخواني کمانډر اساق په ګډون 19 وسلواله ترګرای زد پولیسو ته وسپارل شي. ترګرای زد پولیسو څنګه سی ټی ډي پرون په بیان کې وویل چې عدالت نیول شوی وسلوال د 25 ورځو په جسمانی ریمانډ ورسپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال لاغې وروسته نیولې ول چې په بنو کې د امن لپاره ناستو پر لټوالو حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بیل توپیر کاروایو کړي او د دوی مرکزونه ختم کړي. په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جولای پر شپږویشتمه په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د بنو د پرلتوالو ټولې غوښتنې منل شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې په خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم هغه پوځي عملیات نه مني چې وفاقي حکومت د جون پر دویشتمه اعلان کړي ول. او په چین کې تر سختو ورښتونو ورسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پیښه د جولای پر 28مه یعنی نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وایي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې هلته طوفان تر څنګ ورښتونه دوام لري او د پیپر په نوم یوې پرلیکه یا آنلاین ورځپاڼې ویلي دي چې په شنګای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پریوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره اوریدونکو رپورټونه لرو. د کورمې په روانو افریقایي شخړو کې نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تلول شوی دی. په پرون د کورمې د زده کوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن په پیښور کې په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې په سیمه کې جګړه ودروي او اغیزمنو ته مرستې ورسوي.
کې پکې ګورمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دی وکړي چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست وکړي چې کسان چې کم دي خپل خپل علاقې ته ورسیږي.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په ځمکه کې خخ بمونو د دوی ژوند ورګران کړی دی. د سیمې یو فعال له 2011 کال را په دی خوا د بمی چاودنو شمیرې ښیي او وایي چې حکومت لا اغیزمنو کورونا سره هیڅ مرسته نه ده کړې. پرون د سواد په منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د پی ایچ ڈی مقاله د پښتو ټپې سیاسي اړخونه چې هغه په یو کتاب کې چاپ کړي د مخکتنې غونډه وشوه. دغه د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو د کورمه تازه صورتحال اوس بیانو په سیمه کې زمونږ خبريال طارق او رغزیر سره دا وخت په خبرونه کې راغلي دي. رغزیر صاحب تاسو ته سړی میشي وایو تازه حالات سي د کورمه تاسو خوندن یو مونږ ته خبر را لګلو. مونږ په خبرونو کې وا هم راو چې پولیسو او رپورت غني انتظامی او نور حکومتي ادارو ته لګلې دي او کافي تاسو هم تر لاسه کړي ونو ول خو کراته وای چې په رپورت کې څه دي پولیسو څه ویلي چې دا محل مرګ جوبلې شمیره کم ځای ته رسیدلې ده. طارق صاحب
ډېره مننه بچاجي. دا په کورمه کې چې کم د جنگ تازه صورتحال دی نو غدا دی چې هغه ته اوس دا محل خو جګړه چې کومه ده کمزوري ده خو تیره شپه ډېر تیز جنگ شوی دی. په یو بل باندې د غوټو او ورکوټو استعمال سره بریدونه شوی دي. کله چې د یو بل په مورچو او علاقو سوق ورزینو په هغه کې د ځاني زیان د وړیدلو خطر وي نو هم دغه رنګ په بشرو کې تاروزونه یعنی کې یو بل باندې اټکونه پکې دلو ډېر نقصان رسیدل دي. په سیمه کې سمړي پرون د شپې پر وخت راوچت کړل شي ول خو چې کوم د جنگ په میدان کې پاتشي ول هغه نن حکومت ته د ځای مشرانو لخوا درخواست تر کېدل پس امنیتی سرتیرو راوچت کړل او خپل خپلوانو ته ورس پرل. هغه شمیره چې کومه ده د مړو هغه یو لستا نو داسې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده او که څه هم د مړو د شمیره چې کومه ده تر دې زیاته خوده لکیږي خو پولیس د هغې تصدیق نه کوي او په جګړه کې چې کوم دی تر اوسه یو څه یو شپته کسان چې کوم دی هغه د دواړو خواو زخمیان شوی هم دی نو دا زخمیان چې کوم دی دا زخمیان چې کوم دی نو دای صدې او پړچنار هسپتالونو ته رسولي دي. په دې کې د ډیرو حالت له خطرې بهر وو او هغه له هسپتالونو فارغ کړی دي.
دا تاسو شول چې بیګا جګړه زور اغسته و ده په کوم سیمو کې ګره سخته جګړه شوه بیګانه یو
دا بیگانه جګړه لکه څنګه تاسو ته ما ویلو په بشرو کې تاروزونه شوې دي. په هغه ته چې کم دی ډیره زیاته تیزه جګړه شوې ده او په بشرو کې د جګړې پیل هم شوی وو نو بیا دا وروسته نور سیمو ته وغځېدله. په دې کې بالشخیل بالشخیل او همدغه رنگ چې کوم دی خوار کله صدا سنگینا او غزګړی کونجلیزو او دغه شانته چې کوم دی د سپینشګي او په پیوارد باندې هم جنگونه شبی دی پرونه خو زیاته جګړه چې کوم ده د په بشرو کې شوی ده
پرون
نو د دې جګړ
پرون او بخه پرون په اوس په موږ رپورټ هم لرو چې د امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم د زدهکوونکو سازمان دی غوی په پیښور کې پرېس کانفرنس کړی دی د حکومت غوښتي دي چې د منځ ته لاړ شي او د جګړه ودروي یا چې کوم اغېزمن خلک دي ته مرستې ورسوي لارې بندې دي ځینې خلک ګیر دي ځای په ځای هلته هلیکاپټرې ولیږي چې خلک وکولی شي خپلو سیمو ته لاړ شي نو تاسو وینئ په میدان چې هلته څه دي حکومت پکې څومره دغه دی په دې کار کې ګنې دلچسپي اغستې ده یا لږ تر لږه د روغې جوړې څه هڅې د حکومت په کچ روانې دي که نه
او بالکل دا په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو بس هغل ته ټوله لارې چې کمی دي هغه تړل شوې دي حکومت په موبایل انټرنیټ بندیز لګولې دي دفترونه سکولونه او بازارونه ټول بند دي خلکو ته خوراک سکا کمی دي او نور مسلو سره هم مخامخ دي دغه شان چې دي مسافر علاقو ته تلې او راتلې نشي نو پرون هم احتجاجونه شوې دي خو دغه رنگ نن هم په پیښور کې د دواړو خواو ځوانانو او مدني فعالانو د پریس کلب ودانی مخې ته راغون شوې دي او غوی احتجاج کوي او په هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې دا جنگ چې کوم دی دا د ودرول شي په کم خبره چې کوم دا جنگ شروع شوې دي یعنی کې په ځمکه باندې ځمکه په سر باندې دا جنگ شروع شوې دي نو د ځمکه شخړې چې په کورمه کې سمره هم دي دا د حل کړل شي دا غوښتنه ده نو د دې د جنگ ودرول لپاره له هنګو پر 15 جولای د مشرانو جرګه ورغلي او هغوی کوششونه هم وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنغلا نو بیا د انتظامی نن بیا د انتظامی او امنیتی چارواکو سره په سره جرګه بشارو ته ورغلی او داسې معلومات را رسیدلې دي چې دواړه خوای مشران پر ډزبندی چې کوم دي هغه متفق شوی دي نو ماته د عبدالرؤف په نامه باندې یو ځایتن له بشرو معلومات راکړل دغه یو لس منټه مخکې چې لکه ته پوز او ملیشا راغلی او هغوی په مرچو کې دوه نفری کې نولې او عبدالرؤف منګل ماته دا هم ویلو چې کڅو هم په ټوله ورځ کې د زونه کې دل په یو بل باندې خو اوس په علاقې کې د دزو چې کومه سلسله ده هغه ودرېدلې ده
سم ده ډیر مننه طارق اورغزیو د کورمه تازه صورتحال موږ سره شریکه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د کورمه د افریقای زون خطو پاړه زمون همکار مجید بابر بیگا همدغه ضلع له سیاسي مشر ساجد حسین توري سره مرکه کړې ده تورې د پیپلز ګوند یو ځای مخکخه او په خوانی وفاقي وزیر دی د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې تازه نخته د کورمه په کومو سیمو کې شوی دی
دا چې کومه ورځ جنگ خاښوالو هغه نه بعد نن اوس په بلش کې لوور کورم کې جنگ خاص ده او په کرمان کې مطلب دی چې کوم سنټر کولم سره لاکر ال ته جنگ خاص ده په حقیقت او په وړاندې او تری منګل او ورسره کنجل دی زای مقبل
تاسو دا گنائی چی آیا دا فرقی زشخڑا دا دا سیا سونی جگڑا دا کنا دا دا زمکی یا وشخڑا دا 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 دو کبیلو خلق پا دی مختلف علاقو کی دا جنگ کئی
بیسی گلی دا چھڑا سمایا دا دا دو کبیلو خندنو نو خدا لانا مدر جا کنورٹ شکدا پکی شیا سونی جگڑا نو اس کو کم جان دے دا بالکل سیکریرین دے دی کہ شیئر سنی مدد وار سائن مطلب دے رچ لگ جائے
توری سیب ستا سودا آواز شاعت ما یا دا توری سیب ستا سودا آواز شاعت ما یا سڈرز و اوری دو آیا جگڑا اس ہم چرتا خوش آروانا دا
دا جی مزائل رہتی دے مو پر جنا سیدی کی خوش ہو مدد وار سی اگا وزن رہتی
نو دا دا سمرا وقت نا دا دا مزائلونو
دا بلو
دا پیپلز ګوند د ساجد حسین توري سره چې د کورمې یو سیاسي مشر دی د مجید بابر مرکه مو ورده او څنګه چې متاسو ویل د کورمې د زده کوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن د خپلې ضلع پر شیګانو او سنیانو غږ کړی چې نوره جګړه ودروي ځکه چې دوی په خبره د سیمې ټول آبادی ورسره اغیزمنیږي. دوی په پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې باید صوبایي حکومت او مقامي انتظامیه د جګړې درولو لپاره عملی اقدامات وکړي. دوی په وینا د جګړې له وجې لارې بندې دي او خلک نشي کولای خپل سیمو ته تګ او راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کورمه کې د ځمکې پر سر شخړې په فرقهییزو نښتو بدلې شوې چې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوختي. دا تفصیل عظمت علي شاره کوي.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولای چې خپل کورون ته ستانه شي. باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دې په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا تیر شوي تین چار ورځونه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي هغه پیله خو دا چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دګي زمونږ ضلع کورم چورم امیدین دي هغه امن غواړي. ټیک شو هغه کې چکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې چکم نه دي خو پته نه لګي چې منځ کې دا چې کوم قوت دا چې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې دا شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکې ګورمنټ دا مطالبه ده چې فوري اقدامات دیو کې چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې د زمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټ هم عمل نه دی شوی.
مدته چې کم مړو زخمیان دي کنه تا ټول پی ګنا دي د دې ایس جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد د تنازع باندې د سمکې تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه اډمنستریشن نه کوي. دغه دی کی دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زړه دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د روانې جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سنه دی ویلي. خو د روانې جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې روان دي ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو سپور شو بلوچستان ته. هلته د بلوچ یک جهتی یا یووالی کمیټه اعلان کړی چې نن بدوی د هغه صوبې یعنی د بلوچستان صوبې په ساحلی خار گوادر کې جلسه کوي چې پای کې به د ټولو چې د بلوچ سمرم کامونه دي هغه په کې ګډون کوي. دا د بلوچ یک جهتی کمیټه پر غوښتنه ده جلسه کیږي. ایوب ترین را سره خپل خبریال په خبرونه کې راغلی دی. ترین صاحب تاسو سړی مشي وایو او دای خو ویلی کمیټه اعلان کړو چې دا جلسه به 3 بجې پیلېږي یعنی نن 3 بجې. نو 3 بجې خو ته دا 3 ساعته په وخت هم دی چې دا پیل شوی. دا جلسه هلته ډېرې قافلې روانې وي. دا ویډیوګانې موږ ګورو په ټولنیزه میډیا ځای په ځای پکې ورته مشکلات هم وو. تاسو تازه معلومات څه لرئ چې دا جلسه پیل شوی ده یا لا هم هلته خلک روان دي پر لار دي؟
ډیره مننه باچاجی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وویل چې د بلوچ یک جهتی کمیټه لخوا نن اعلان شوی وو چې د جولای 28مه نیټه به د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې یا د بلوچ د یووالي د کمیټې لخوا جلسه کیږي غونډه کیږي. د دې مقصد لپاره ډیری خلک پرون جلسې ته رسیدلي وو. د موږ سره چې کوم اطلاعات راغلي دي نتایج شوي اطلاعات نو په هغه کې دا وایي چې جلسه شروع شوې ده او هلته ډیری خلک راغونډ شوي هم دي او د دې سره سره نور کوم خلک چې بلوچستان یا د کراچی څخه د جلسې ته روانو نو د پلار کې د بلوز یک جهتی کمیټې په خبره چې لاري بند شوی دی د حکومت لخوا د تور پور کړی دی چې لامل په حب په خوزدار په مستونګ او کلات خاران او داسې نورې سیمې دي چیرې چې نن هم لاري بند وي. او بل دوی دا هم وایي چې پرون ورځ په مستونګ کې کله چې د کوټسې او قافله روانه و د بادر په لور نو د دې په وینا چې د سردی عسکر لوخا دزي وسو او په نتیجه کې څوار لس کسان چې واغ زخمیان سوي وو خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی وو او دا ویل وو چې د غډز چې د سردی عسکر لوخا هغه وخت وسو کله چې د مظاهره چان لوخا لومړی پر سردی عسکر باندې د ډبر وارونه وسو او د دې په جواب کې سردی عسکر بیا اوایي دز کړی وي او د حکومت ویان چې دی هغه د هم ویل دي چې دا سبریش لکه چې مظاهره چان خپل دز کړی وي چې لامل د غڅور لس کسان زخمیان سوي وو بل پلو ته د دې پښ په ضد نن په مستون کې په کلات کې په خاران کې په نوشکی هاو هاب کې کاربندیز هم سوي دي ځکه چې لوی کامی سړکانو باندې نن د موټرانو چلن هم ډیر کم وو او په مستون کې د پرون د پښ په ضد یو درنا یا پرلت هم روان دي پر کامی سړک باندې نو د چلامل د کوټ کراچي لوی سړک دی هغه باندې او د دې پښ په ضد دا وخت هم د بلوچستان پونتون کوټ پر سریاب سړک باندې د بلوس اگزیکټیو لخوا چې کوم احتجاج دی هغه روان دي او لوی سړک دی بند کړی دی خو دلته د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی به وایي چاته د امنیت دورانولو اجازه نه ورکوي او د دې مقصد لپاره د پروند رئیس په کوټ شار کې د بخښنه غواړم دا ټلیفون په کیراله بچاجي
ها ها هیڅ خبر نه ده
هالو بچاجي
اوره تاسو غږ راځي ترینسه
او ما ویل چې د بلوچستان حکومت چې دی په کوټ شار کې د فا یو سلسلور سلويش لګولې دي او چې مقصد یې دا دی چې د څلور څخه زیات کسان چې دی هغه نس پر یو ځای کېدای او بل دا دی چې د کوټ ریډ زون نو حالت لمخلا د کنټینران او د نورې لارې باندې کړي دي چې خلک را نسی او د احتجاج وکړي
مننه مننه دای چې دا د دیوت د راجی موچی نوم ورکړې دي د یګلتی کمیټې د خپل جلسې ته یو خو کدره ته وای چې دا خپل نویت غنی اولنې جلسه د چپډیر غنښ مېر په کې ځکه چې مونږ چې ګورو خو زرګونه خلک دي چې په لار روان دي چې دا غنی د خپل نویت اولنې داسې درنه جلسه د بلوچ یک جهتی کمیټې په غږ جوړ شوې دا او بل دی غواړي څه هغه مهمه غوښتنې څه دي
د راجی موچی په حوالہ د بلوچ یک جهتی کمیټي لخوا یقینا د لومړی جلسه د لومړی غونډه د چپدی کې بلوچ وانان بلوچ میرمنې په دومره زیات شمیر کې برخه اخلي او بیا په خاصه توګه په ګوادر کې چیرې چې د سی پیک یعنی د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې ډیر پروژې روان دي او خپل د پاکستان حکومت هم دا ویل دي چې په دا وسنۍ ورځو کې د سی پیک دویم پړاو ځینی پروژې مهم پروژې پیل کېدونکې دي خو او د حکومت دا هم وایي چې په داس وخت کې بلوچ یک جهتی کمیټي ته نو په کار چې د احتجاجي جلسه یا مظاهره یا لاریونه دی کړی وای د بلوچ یک جهتی کمیټي لخوا چې کوم د احتجاج کیږي د مظاهره کیږي نو د دې دوه درې ډېر مهمې غوښتنې دي چې په هغه کې د لادرک بلوچ څانو د مندلو د خوشکولو غشتنه ده او دویم دا دی چې دوی دا وایي چې زموږ په صوبه کې یا په دې ملک کې د بلوچستان پر شتمنۍ او د بلوچستان پر وسایلو باندې د دې خپل واک او اختیار چې دی هغه ډیر مهم دی او د دې سره سره پر جنو نور ستوندو باندې دوی غواړي چې دلته خبره وکړي ځکه دوی دا هم وایي چې د پتیرو لسو یا شلو کلو کې دا بریش لکه بلوچستان چې دی هغه په دې ملک او په دې صوبې کې په اقلیت کې د بدلولو هڅې روانې دي نو دوی غواړي چې دوی خپل شتمنۍ لري خپل وسایل لري پر هغه باندې په کار دادي چې دوی خپل واک او اختیار ورکول شي
سمه ده ډیره زیاته مننه ایوب ترینو له بلوچستان موږ ته معلومات را کول بلوچ یک جهتی کمیټه چې نن په گوادر کې کومه د راجی موچی په نوم یو درنه جلسه اعلان کړی و او ترين سه بون ته ویل چې هغه د تداسې اطلاعات دي چې هغه ورلم خغه جلسه پیل شوې ده که څه هم لارې بندې دي لوی لارې د جلسو ته د جلسې تر تلونکو پر مخ تل شوې دي خو بیا هم گوادر کې ګڼش مې خلک غون شوې دي او دا جلسه روانه ده اوس په بل موضوع ته راشو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو یا ځمکلاندې بمونو پاکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سرروغې ځینو اوسیدونکو مشال لوته ویلي ماینونو د دوی ژوند زخت ګران کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر لمزیب مسید په خبره دوی غونډکړي معلومات ښیي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې یعنې له 2011 زیږدیز کال را په دیخوا د ماین چاودنو تر 280 یا اویا او بخی 200 اویا زیاتې پیښې شوې دي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سملای کې د سیمې یو استاد وایي چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوخت دي او دا چې د چاودنو له امله چې کوم خلک اغیزمن شوي دي یا کورنۍ هغوی سره د مالي مرستو لړۍ هم روانه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سراروغا کرکانی کلی اوسیدونکی عثمان ماسید ویایی چې د سیمې په ځمکې کښې خوندي ماینونو د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی لمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کول راهسې ماین 14 کسان وژلي دي.
په جنوبي وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینجات عملیات وشول نو پانه پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده او دغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول ورسره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا می توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وي یا د ماټر ګولې نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامخته کېږي. خالي په جنوبي وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نفره چې کومه دی دغه شمېره چې کومه ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلق چې کوم دي تر اوسه پورا اغیزمن شوي دي. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول سه قسمه هم پالیسي نه صوبایي حکومت راغلې ده او نه چې کومه ده وفاقي حکومت راغلې ده. مستقل داسې موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځنې ورورسیږي داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي کسانو سره د مالي مرستې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین 14 کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي کسانو شمیر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو تاسو زمونږ خبرونه په زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدئ شئ. نیخ پنیغه هلته زمونږ رپورټونه او ځینې ویډیوګانې هم پرتی وي، هغه هم لیدل شئ او خبرونه او رپورټونه لوستل شئ. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکي دي، لنډ خبرونه به درته واورو. کور میں پروانو فرقیزو شخړو کې لپاره نه سي وې شنور کسان وجل شوی دي. مشال ډیو د خبر داغه او رپورت په بنیاد کوي چې د کور میں پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لګلې او یو کاپی پسیمه کې د زمون خبريال تر لاسه کړی ده. پر رپورت کې د زخمیانو شمیر یو سل او شپږ شپې ته خول شوی دی. د صوبایي حکومتونو هم د کور میں انتظامی تر اوسه پر رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کور میں د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړې چې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستان یو والی کمیټه د جبري لدار کوي او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک په پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ چې پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې ویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي، خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رند دا خبره ناسمه وبدله. د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ جزیستي کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشهور کوسوارو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر جولای پر 20مه په بیان کې ویلي چې پر همیا د نیټه د سرتیرو ویل او وسلوالو سره سخته نښته شوې. پوز د روان کال د مې پر 20مه هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړی. او په چین کې تر سخت وروختونو وروسته د کمر نړیدو په پیښه کې تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولت رسنۍ وايي پیښه د جولای پر 28مه نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وايي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړی دی. دا په داسې حال کې چې هلته د طوفان تر څنګ وروختونه دوام لري. او د پیپر په نوم یوې آنلاین ورځپاڼې ویلي چې په شنګهای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پرېوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوند جماعت اسلامي وبخی د پنډای خار په لیکت باغ کې احتجاجي پرلت وهلې ده. د ګوندوایي په ملک کې روانه ګرانه د بجلی لوړو نرخونو او زیاتو ټکسونو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د جماعت اسلامي غړو لومړی د پارلمان مخې ته پر ډی چوک د احتجاج اعلان کړو، خو حکومت هلته تګ اجازه ورنه کړه او د ګوند لزګونه غړي ونیول. حکومت وایي چې جماعت اسلامي د ته په لیاقت باغ کې د درو ورځو لپاره د پرلت اجازه ورکړې ده، خو دا ګوند بیا وایي چې دوی احتجاج تر یوې میاشتې هم زیات غځېدای شي. تفصیل راشد خټک را کوي چې د مظاهرچیانو په غږونو پیلېږي.
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامی درولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په 28مه جولای جماعت اسلامی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو، خو حکومت هلته د تللو اجازه ورنکړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلع انتظامی او د جماعت اسلامی د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جماعت اسلامی ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 28مه جولای پرلت ته د وینا په مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جماعت اسلامی د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم و کرم نشو پرېښودی. جماعت اسلامی د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان لپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان لپاره هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړی. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا نه کوي. نیخ په نیغه د یو وک لرونکي کمیټې جوړ کړي چې د جماعت اسلامی د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. کمیټې بنائے وو بار اختیار کمیټې جماعت اسلامی کی کمیټې سے بات چیت کرے گی. د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جماعت اسلامی وایي چې دوی په سوونو کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جماعت اسلامی ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو لپاره د جرمی قانون 144 ماده پلی کړې ده. چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. اتولہ ترر د جمعیت اسلامي د احتجاج په حق له 25 جولای وی خبري غونډه ته ویل
جماعت اسلامي کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامي ته اجازه ورکړل شوې وه چې په لیاقت باغ کې به پرلت یا جلسہ کوي. د انتظامیه سره په دې لړ کې ټول طریقه کار هم فیصله شوی وو. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یوه ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډی او اسلام آباد ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی. میلونو پورې گاڑی ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب ته خواست دی چې حکومت تاسو سره خبرو اترو ته تیار دی. حکومت چمتو دی چې یوه مذاکراتي ډله جوړ کړي او تاسو سره خبرې اترې وکړي. د حکومت لخوا د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جمعیت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار اکسپرس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان د هغوی ودونو په نوملړ کې پر څلورم نمبر دی چې پاسپورټونه یې کمزوري حساب شوی دی. دا درجه مندی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورټ انډیکس په نوم یوې نړیوالې ادارې کړې ده. دا چې دا اداره خپله ارزیابي څنګه کوي او د پاکستانی پاسپورټ په حواله د نړیوالو د بې باورۍ لاملونه څه دي، دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې وورو.
په نړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندي کوونکو ادارې هنلی پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په 13مه جاری شوی شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو واری بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي. عراق یو دېرش، شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي. د پیښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړ کې اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي. مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل د چیننا تالین ته راتلم، نو واپس کې په لاین لګېدلی وو امیګریشن باندې. څونه چې کوم کسانو هغه پرېښل، خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورټ یې وکتل چې زه پاکستانی یم، نو زه د لاین نه راوویستم او یو سایډ ته کوم دې لپاره سایډ ته کوم چې سپیشل چیکنګ یو کو زما. بیا یې چې کوم دی زما پاسپورټ وکتل او د پاسپورټ د کتلو نه پسې بیا هغه دا وویل چې راځه واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ. زه سره ریټرن ټیکټ شته او کنه؟ ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ وو، نو ماته اجازت راکړو. پاکستانی پاسپورټ چې دا زموږ ډېر بدقسمتې دی چې ډېر پسپک نظر سره کتی شو. ورته
د خیبر پښتونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ په کچ د پاسپورټونو درجه بندۍ کې د پاکستانی پاسپورټ معیار کمیدل لویه وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي.
څنګه دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلګ دی هغه کې هم زمونږ اسسمنت شوی دی. غازیبی خبر ده چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامیک مایګرنټس دي، غواړي چې سب په طریقه آسٹریلیا ته ورسبا، یورپ ته ورسبا، یو کے ته ورسبا، امریکې ته ځان ورسوبا، کینیډا ته ځان ورسوبا. دې وجه سره دا غي اگر کنٹرول زیات ساتي.
دا پیښور پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګې وستاس عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل چې کله یو ریاست بنیادی ستونزو هواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ په کچ هم د هغه هیواد اهمیت کم شي، او دا چې کله ویزا فری سفری اسانه زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هغه هیواد کې سرمایه‌کاری کول زیات خوښوي او رڼخت ترې ګټه پورته کیدی شي.
کله هغه ملک کې ناروغتیا وي او د هغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي، د هغه اثرات د هغه ملک خلکو کی پاکستان حکومت ارباب اختیار دا هغه په دې باندې توجه نور کوي.
هنلی ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 کال راهسي تر اوسه د 1.25 وزافري هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجه په کاروبار سیلګری او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کی پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتره پاسپورتونو کې په لومړي نمبر دی، خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ لټولو کمزوري ښودل شوی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالجونه خل جنو کو دې سکولونو مها کمه دې لکه کم چوران دیو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو استادو حکومت ای ور بیا د پیسو یا فنڈ غوښتنه کړې ده. د دې حکومتونو ځینو منتخب استادو په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې کاری مودې په ختمېدو ده او تر اوسه ورته صوبایي حکومت د ترقیاتی چارو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. بلخوا حکومتي چارواکي دریځ لري چې بلدیاتی حکومتونو ته د پیسو ورکولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې ورسته د بلدیاتی حکومتونو د ناظمانو د سازمان غړو مشال لیډو ته وویل چې دوه نیم کال تیر شو او یو نیم کال میاد یې پاتې دی، خو فنډونه پسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ډیر وکړول او اوس ورته هم د کارون لپاره پیسې او فنډونه نه ورکوي. د پیښور برج ناصر خان متری تحصیل ویل چیرمن نعمت الله مشال لیډو ته وایي
یره جی مونږ ډیر شرمندي خپل عوامو ته، چونکی هغه ته پته نشته چې یره مونږ سره ګورنمنټ څه رویه اختیار کړی ده. نو زما په خیال دا مینان خو آئندہ دپاره خپل چې کوم منشور دی هغه نشي پیش کولای. اپ دې نشي پیش کولای چې دای سال کې مونږ ته د آفس خرچیم نه ملو شي، نور خو پرې دی فنډونه لکو زما خپل ذاتی وي. زه چیرمن يم د وی سي 39 برج ناصر خان، تقریبا 1.5 کروڑ نه ما خپل خرچه زیاته کړی ده. ولی نکه کې خلک ما ته پوجره کې ناشې زب سکوم.
دیوای پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتی استاد فنډونه خپل کارکونانو لور کوي. دا چار پرځي وی سي چیرمن ملک عبد الوهاب وای چې قامي اسوبای اسمبلی غړو د اولس ملاویدل ډیر ګران وی او هر کار له اولس دوی پسې اجرو ته راځي.
مونږه اصل کې بدقسمتي ادارې چې مونږه ډیر کم ینګ چیرمنان چې راغلي دي او د کم خدمت والا د لاغلي نو اغه ته د بدقسمتي نه یو روپې فند نشته، نه تنخواه شته نه فند شته، هر څه ولا تبو برباد کړ. خلک مونږ نه توقع کوي مونږ دراشي کینی، خو بهر حال اغه ته چې دوی چې مونږ ته د حکومت د سایډ نه نشته نو اخل خدانه توقع کوي. دا بوله کې ترانسفورمر د جیبه جوړو، لاري کوچی د جیبه صفا کړو، برت ډیت سرٹیفیکیټ د دفتر خرچې دا مونږ د جیبه کو، کرایانی مونږ د جیبه کو. نو مطلب مونږ ته نن ډیر زیات تکلیف دی. لکه دې کې دا چې چیرمن نشته چې اغه خپل دفتر بندي کړی دی، نو څه بکه چې دفتر نه بندي څه بکه.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو وزیر ارشد ایوب سره سو سواره د ټلیفون د لارې د تماس نیولا سی وکړي، نو د هغوی مرسیال وینا وا چې مصروفه دی. خو د محکمې ویان ریاض غفور مشال لیډو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف دا نظام خپل راوستي او د دې مضبوطول غواړي او هڅه کوي چې د فندونو د ستونزې هم د قانون سازه د لارې هوار کړي.
د چا هم د نظام حواله سره سګلوي، خاص کر د ناظمینو یا د ویلج کونسل چې کوم چیرمنان دي، تحصیل میئرز دي، ناظمین دي، نو هغه کولای شي چې لوکل ګورنمنت کمیشن ته لاړ شي. د حکومت هم د حسدا چې د فندونو حواله سره کم ځنې شکایتونه راځي چې دغه حواله سره داسې اقدامات پورته کړي شي چې په قانون سازه کې داسې عمل وشي چې هغه سره د فندونو د مخه ترازی
حکومت د ونه چې دسمبر 2020 کې د مقامی حکومتونو لومبه مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې تر سره شوی و. بل مرحله بیا د مارچ 2020 کې د صوبې په باقی پاتې ضلعو کې د ولدیتی ټاکنو شوی و چې پکې زیاتره څوکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په مقابله کې نور ګوندونو ترلاسه کړې وي، چې پکې جمعیت علما اسلام فیډل، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نور ګوندونه هم شامل وو. ولې وخت په وخت دغه بلدیاتي استازو د حکومت لخوا د اختیاراتو او فنډونو نه ورکولو په اړه کې احتجاجونه هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د هغو کارخانو د تړلو امر کړی دی چې کارونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. عدالت دا پریکړه د جولای پر 11 کړې وه، او د هریپور په سورجګلای نومې یوه سیمه کې د یو شمېر کارخانو د تړلو امر کړی و. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحولیتي څانګې او چارواکي وایي چې د ماربلو د غټو ډبرو یا غټانو ماتولو لپاره یې له کارخانو سره ځینې اصول شریک کړي دي او باید هغه مراد شي. نور د خالدی نیاز په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې ای پی اے موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټی ډایریکټر افسر خان په دې حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې کرش او کاڼي د تعمیراتي کار دپاره ضروری دي. ولې دوی د کاڼو ماتولو پلانټونو دپاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی، د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلی شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدای شي.
مطلب انوائرمنٹ اور سرا خرابی گی تو داغیر پارم ٹنل ریکمنڈیشن ورک ہو بولے تو ڈیولپمنٹ ہم لازمی ہے کرش بما دبگاری کی کنا کور کو بازو جوڑوں میں آگے اجازت اس او پیز مطابق دے کنا زمنگ ایکٹ دے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014 او بیارے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رولز 2021 نو کرشنگ پلان دا پر اس او پیز دی. فار ایگزامپل یو کرشنگ پلانٹ با دا آبادینا 200 میٹر اوے.
عدالتی فیصلے کی ویلی شوی دی چ دنیا کی هر نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ له وجې مړ کیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه فضائی آلودګۍ له وجې هر کال 80 لک خلک مړ کیږي. د ایئر کوالټی رپورٹ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی، او دا چې ماحولیاتي آلودګۍ له وجې اولس د زړه او نورو ګڼ شمېر بیمارو سره مخ کیږي. د پېښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې د انسانانو صحت باندې بد اغېز پرېوزي.
دا خاوره چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پېپړو کې هغه شي او په وینو کې راشي او بیا په پېپړو کې باندې داسې اثر غورځي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم سرحیت دی ختم کی، بالکل زمون پیپړې کمزور کی او دای کې دا چې کم نظام دی هغه ختم کی.
بلخو محمد حسیب چې ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څنګه کې لپی خبره کار کوي وای چې د پلانټونو سره د زرګونو خلکو روزګار تړلې دی.
نو په کار دی چې اول خدا د دې لوکیشن بدل کړي شي، دوین دې د پاره داسې اس او پیز ډیوایډ شي چې کم کې تاسو انویسټمنټس چې کوي هغه سره دا خبر وشي، ځکه دا په لیز باندې ورکړی کیږي د 50 کالو د پاره، د 100 کالو د پاره. هغه تاول دا خبره کې خو دې شي چې تمه خپل انوایرمنټل پلان راوړه چې ته دا څنګه کول شي چې د دې ماحولیات
لپاره دې باندې بد اثر ناراضي زکه چې دې نه ډېری پیسې پدې کې وي چې کم کس پدې کاروبار کې راځي بچ خپل داسې مواریخ مو ګرځي چې دا ولس هم د دې نه سفر نه شي.
د صحت پوهان وایي چې فضائي آلودګي انساني صحت باندې بد اغیز پرې باسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د مرګ دویمه غټه وجه هم ګرځېدلې ده. د ملګري ملتونو د کال 2021 یو راپور کې ویلې شوې دي چې دې کال کې فضائي آلودګۍ له وجې یو اتیا لک خلک مړ شوي دي. راپور کې دا هم ویلې شوې دي چې 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته فضائي آلودګۍ نه زیاتې خطرې رامخته دي او کال 2021 کې مړ شوي کسانو کې 15 کالونه کم عمره ماشومانو. راپور کې په دې خبره زور راوړل شوی دی چې دې اړه باندې په عالمی کچ د فوري اقداماتو ضرورت دی. خالدان یاز، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
پرون د سواد په مرکز منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د کتاب د پښتو ټپې سیاسي اړخونه د مخکتنې غونډه وشوه. دا کتاب چې د ولسیار د پی ایچ ډی مقاله ده ورباندې د سیمې نومیالی لیکوالانو او پوهانو تبصرې وکړې. دوی وویل پر پښتو ټپه دا څېړنه هر اړخیزه او ارزښتناکه ده او د پښتني ادب مینوالو ته پکې نوي معلومات ترلاسه کیدای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په مرکزی خار بنګوره کې د کتاب مخکتنی دستوري په محل ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او د سیمې خلک راجمع شوي ول. سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر لیکوال چې په لنډ ورځو کې په ټپکې سیاسي اړخونو باندې پی ایچ ډی هم کړی د ډاکټر عثمان الاسیار کتاب مخکتنه رحمت شاه سایل، اپرسیاب خټک او لیکوال وکړه. په دغه محل د دستوري مشر مېلمه اپرسیاب خټک په کتاب تفصیلي وینا او بیا د پښتنو ادیبانو په لیک هم بحث وکړو چې پکې دی وایي
دا لوبه داسې کتاب دی چې د ټپې سیاسي اړخ خبرې عنوان دی او حقیقت کې ټپې هر اړخ یې په ګوته کړی دی او دومره ژورې خبرې کړې دي چې زما یقین دی چې دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د رهنمایي یو ډېر زبردست رڼا ده. او پنځه دیکھیے پنځه بابونه دي. حقیقت دا دی چې دا پنځه کتابونه دي، دا ځان ځان ته کتابونه دي. په دې کې هر یو مثلا چې دا خبره چې ټپو کم پرستی یا هغې نه مخکې د ټپې فنی تاریخ اهمیت او یا دغسې ټول هغې چې راواخلي ټپا او جنګونه ټپا او تاریخ.
دستور کې شریک د افغانستان اولنۍ پښتو ادب کې پی ایچ ڈی کوونکی ډاکټر لال باچا ازمون ویل چې پښتانه چرې هم غیر سیاسي نه دي پاتې شوي او ټپه د پښتو ادب هغه برخه ده چې زیاتره پښتنو ښځو خوندي ساتلې.
دا کتاب باید په لیمو ولوستل شي او د زړه په لیمو ولوستل چې تاسو سره خبرې وکړي او دې کتاب کې د زړه خبرې چې د هغه کیفي اړخ ده خو د ذهن پردې هم باید ورته سره اخلاص کړي چې له شعور نه له لا شعور نه ستاسو شعور ته څومره ټکی راځي بیا تاسو پرې پوهېږئ چې موږ څوک وو او موږ څوک یو او موږ کوم خواته روان یو، دنیا کوم خواته روانه ده او د دنیا له موږ سره څه کوي او موږ ورسره څه کوو. د دې کتاب ګټه دغه ده، دا ګټه ده چې موږ ته خپله لاره راښیي، موږ ته خپل قام راښیي، موږ ته خپله ژبه، خپل فرهنګ او خپل کلچر راښیي.
دستوري مشر کوربا شاعر لیکوال رحمت شاه سایل په کتاب تبصری باس کې ویل چې په داسې حال کې چې پښتو ژبه لوستل او لیکل په دې سیمه کې یو مشکل کار دی او حکومت سره هم د میرې د مور سلوک کوي. دا کتاب نه صرف د راتلونکي نسل لپاره بلکې د پوهان لپاره هم مهم دی.
دا کتاب په ډېرو حوالو په ټپه د لیکل شو کتابونو نه ډېر پڅه او په دې چې دا کتاب موږ د نوي لوستي او تحقیق سره سره پدې هم پوښتنه کړو چې چې دا په نوی صورتحال کې زمونږ د طالب علمانو نه زیات زمونږ د استادانو هم ضرورت وو او دی د چې د ډیرو خورو ورو کتابونو نه کمې حواله یو کتاب ته راټولې کړي دي دا هم د نن وخت ضرورت وو.
دستوری په محل د کتاب لیکوال ډاکټر عثمان الوسیار په رسمي توګه د ګډونکو مننه وکړه. په دغه محل سټیج سیکرټری سندرغاړي بختیار خټک ویل چې په 500 مخونو په ښه کاغذ چاپ شوی کتاب مینوال د خیبر پښتونخوا په ډیرو ښارونو کې د کتابونو دکان نه په 1500 روپۍ ترلاسه کولی شي. دستوری په محل محمد حنیف قیس او ظفر علی ناز نظمونه هم وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی ملاتړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو، استنادي دیوالونو، ویالو او د کلو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دی هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او مخه یې تر ډېره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوې. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد مشال روډیو ته ویل
په سپیره ولسوالۍ کې په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت 112 میلیون افغانۍ نه زیات وو. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیره په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په ابیارۍ په سکتور کې، سړک په سکتور کې، سربندونه، ویلې، استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، پلونه، پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موساجان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو لپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات ځمکه نظارې پاتې وي یا شنډې پاتې وي او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وي. د دغه کار په تر سره کولو سره خلک بیدار شول او د دوی ځمکه او باغونه خړوب شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکو زیاتوي دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکو نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک د نړۍ د کار زمینه برابره کی او خلک ډېر ستونزې سره مخامخ دي. همداسې د صحت په برخه کې د دوی ستونزې سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزې سره مخامخ دي، همداسې د زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی لوړپوړو چارواکو ته ورسوي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند سیمې صبری، تریزی، باک، موساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
دا مشال ریډیو ده.